پېښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بلګړې کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له ظفر خان اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د نادرا څخه په رسنیو کې د انتخاباتو په اړه د ځینو معلوماتو د خپرولو په اړه سپیناوی غوښتی دی. په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سولې کاروان کابل ته رسېدلی دی او امریکا پر روسیې د هغو لسګونو کسانو د خوشې کېدو غږ کړی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو سیاسي بندیان بللي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي له نادرا یا د معلوماتو ساتلو قامی ادارې څخه یې د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه وضاحت غوښتی چې پکې د راتلونکو ټاکنو لپاره د امیدوارانو او رای ورکوونکو شمیر مخې ته راغلی وو. د دې کمیشن ویاند الطاف احمد د جون په 13مه مشال رډیو ته وویل د دغسې معلوماتو شریکول یوازې د دوی کار دی. الطاف احمد وویل د مې په میاشت کې په ځینو ورځپاڼو کې د نرخزیانو، غیر مسلمو، خزو او ځینو نورو په اړه شمیرې خپرې شوې وې چې له وخته مخکې رسنیو ته وتلې دي او دا کار د قانون سره سم نه دی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي د خواوشه یوې زره امیدوارانو یا کاندیدانو د اسنادو ارزونه یې پیل کړې ده. په دې کې د امیدوارانو د مال، جایداد او د جرمونو تاریخچه کتل کیږي. د ټاکنو د کمیشن ویان الطاف احمد پرون مشال رډیو ته وویل دا د ارزونې دا بهیر به د جون تر شلمې پورې روان وي.
او دا ګڼي چې دا د کوم سره زیاتې دی یا دا هغه ته پټ کړي دي یا داسې خبرې دي چې هغه د کوم مخې ته د سترګو ته راتلل پکار دي، نو هغه ته دا اپیل لپاره مونږ د تلګین جوړ کړي دي.
په پاکستان کې د جولای په 25مه عام انتخابات کېږي چې د قامی اسمبلی او صوبایي اسمبلیو د سیټونو لپاره ورته په زرګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاج پرون پای ته ورسید. دا احتجاج دوی د اختر د لومړۍ ورځې راهسې د دوی د نیول شوو ملګرو د راخلاصولو په موخه شروع کړی وو. غورزنګ احتجاج په دې اعلان کولو سره ختم کړ چې که نیول شوي ملګري یې راخوشې نه شول نو دوی به په ټول پاکستان کې مظاهرې پیلوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه غړي تېره میاشت په اسلام آباد کې نیول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته منلی چې د یاد غورزنګ 2 غړي یې له دې قبل نیولي او اډیاله جیل لیګلی چې د ریاست په خلاف یې نارې وهلې. پښتون ژغورنې غورزنګ د ورکوشو خلکو منظرې عام ته دراوستنې په کراچۍ کې د وجل شوي نقیب مسعود په وجنا تورن پولیس افسر روان ورته د سزا ورکولو ترڅنګ د یو شمیر مطالبو لپاره د روان کال د فروری راهسې په احتجاجونو سر دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي د غورزنګ ځینې غوښتنې یې عملي کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د قامی شناختی کارډونو ادارې نادرا ته حکم کړی چې نرخزیانو ته دې په 15 ورځو کې دننه کارډونه ورکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو مطابق 13 ورځ په لاهور کې د چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ کې 2 بینچ د نرخزیانو د شناختی کارډونو د از خود نوټس اورېدنه وکړه چې پکې د نرخزیانو د قامی شناختی کارډونو د مسلې په اړه یوه کمیټي هم جوړه شوه. دغه کمیټي به په دې مسله عدالت ته وړاندیزونه ورکوي. چیف جسټیس نرخزیانو ته د پاسپورټونو او ډرایونګ لایسنسو د زر تر زره ورکولو حکم هم وکړ. نوموړی دا هم وویل د نرخزیانو د مسلو په اړه د مقدمو اورېدنه به هر ورځ کیږي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به خصوصي عدالتونه جوړوي. دا مشال ریډیو ده. په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سولې کاروان کابل ته رسېدلی دی. دغه کاروان د افغانستان له هلمند ولایت څخه تقریبا 200 کیلومتره پلی مزل وروستو پرون کابل ته ورسید. دا مزل په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو راهسې د روانې جګړې د ختمېدا په موخه شروع شوی وو. د سولې په کاروان کې شاملو کسانو دا فاصله په خواوشا سلوي خورځو کې ووهله. دوی دا شعارونه ورکول چې موږ سوله غواړو او جنگ بس دی. دا کاروان د هلمند له لشکرګاه 9 کسانو شروع کړی وو او د لارې په اوږدو کې د دې کسانو شمیر 30 ته ورسید. د سولې دا کاروان په داسې حال کې کابل ته ورغلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان شوی. کابل حکومت دغه اوربند لس نورې ورځې غځولی، خو طالبان بیا وایي دوی به بریدونه بیا شروع کوي. امریکا پر روسیه د هغو لسګونو کسانو د خوشی کېدو غږ کړی چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکو ډلو سیاسي بندیان بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغې کسانو شمیر تر یو نیم سلو ډیر دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې روسیه دې ټول هغه کسان سمدستي خوشی کړي چې سیاسي او مذهبي بندیان بلل کېږي. تر اوسه مسکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دې ډول څرګندونو ته قهرجن غبرګون ښودلی وو او واشنگتن یې په خپلو کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی وو. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي اتحاد یې غړي هیواد کروشیا ته ننوځي. دا پیښه د جون پر 13مه د بوسنیا په شمال لویدیځ سرحد کې داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې له منځني ختیځ، افریقا او ایشیا څخه د هغو کډوالو شمیر ډیر شوی چې د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي. د دې نه مخکې د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې د جون پر 13مه د 2018 کال راپور خپور کړ چې په کې راغلي وو چې په هغه کال د ناروې او سویډن په ګډون په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې د 2018 کال په نسبت نیم په نیمه کم شوی دی. او په روسیا کې د فوټبال نړیوال کپ په لوبو کې نن درې میچونه کیږي. لومړۍ لوبه د کولمبیا او جاپان، دویمه د پولینډ او سنیګال، او دریمه لوبه د روس او مصر ترمنځ کیږي. د خبرونو پای او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.2 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ او 50 پیسې او په 1.2 روپۍ او 90 پیسې. یو درهم په 2.3 روپۍ او 30 پیسې خرڅې کیږي او په 3.3 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.3 روپۍ او 50 پیسې او په 2.3 روپۍ او یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ او تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 30، بنو کې 16 او 26 او په کوټه کې 16 او 21 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکي جولای میاشتې عام انتخاباتو د کاندید 30,000 کسانو د کاغذونو ارزونه پیل کړې ده. د کمیشن یو ویان په دغه اړه وایي
دا څه خلک نه دي هغه د ریجکشن بیا د هغه د ریجکشن خلاف موږ ترجمه جوړ کړی دي. دا ترجمه
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو د پاکستان ریاست لخوا د نیول شوو خپلو ملګرو د خلاصون لپاره پیل کړی احتجاج بیګا نا وخته په ژوب کې پایته ورسول.
دا پرام احتجاج شوی او د پاکستان د عین چې دننه احتجاج شوی، نو په دې کې یره د انسانانو په ضرورت کې ستان نه.
او د ځوانانو غږ د دیونه په خبرونه کې د تعلیم لپاره د کارکونکو یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان د هغې پروګرام په اړه اوري چې شعار یې دی تعلیم راکړئ رای واخلئ.
موږ غواړو چې په ټول پاکستان کې خلک تعلیم چې دی هغې له وسول کړي. دا اوس تقریبا 2.6 کروڑ ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي.
هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. او دا همولنې موضوع د پاکستان انتخاباتو کمیشن د شاوخوا 30,000 امیدوارانو د کاغذونو ارزونه کوي. دا کاندیدان یو امیدواران د جولای میاشت په عامو ټاکنو کې برخه اخلي. که په دوی کې د چا کاغذونه رد شي هغوی کولی شي دغه پریکړې خلاف اپیل وکړي. په همدې حال کې د ټاکنو کمیشن چارواکي وایي په هر حال کې به د ټولو امیدوارانو او رایه ورکوونکو معلومات محفوظ ساتي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د معلوماتو ساتلو قامی ادارې نادرا یا د نېشنل ډیټابیس اینڈ رېجستریشن اتارټی څخه د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه وضاحت غوښته چې پکې د راتلونکو ټاکنو لپاره د امیدوارانو او رای ورکوونکو شمیر مخته راغلی و. د دې کمیشن ویاند الطاف احمد د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل د دغه سي معلوماتو شریکول یوازې د دوی کار دی او باید مطبوعاتو ته خبره نشي. هغه زیاته کړه
په 15مه او 13مه مې په اخبارونو کې داسې رپورت راغلی په ځینې اخبارونو کې چې را ترانسجنډر زموږ سره په ترلاسهونې څومره دي، ومن څومره دي، نان مسلم څومره دي، مسلم څومره دي. نو په دې حواله سره الیکشن کمیشن د نادران اکسپلینیشن کال کړی دی، هغې ته یې وضاحت طلب کړی دی. تاسو د الیکشن کمیشن آف پاکستان د اجازت نه بغیر دا ولې سټ اعداد و شمار ولې ورکړی دی؟ دا کوم اعداد و شمار جاری شوی دی؟ دا نه په دغه سټیج کې فاینل نه دی، دا خو په دې کې خو لګیا دي. پس موږ وایو چې یو شپ راشي، یو اخري دغه جوړ شي، او دا نه تاسو موږ
په پاکستان کې ټاکنې د جولای په 15مه کېږي. الطاف احمد وایي د ټاکنو کې د سیالۍ لپاره ورسره خواوشا 21,000 کاندیدانو یا امیدوارانو نمونه لیکلي چې دوی یې دا مهال اسناد ارزوي. په دې ارزونه کې د امیدوارانو مال جایداد او د جرمونو تاریخچه کتل کېږي. الطاف احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ارزونې بهیر بعد د جون تر 16مې پورې روان وي.
دا څه خلک هم چې هغوی به ریجکټ شي، بیا د هغوی د ریجکشن خلاف موږ ټرایبیونل جوړ کړی دی. دوی به ټرایبیونل په سي دا د چا په کاغذونو ایکسپټ شي، موټر ته دا اجازه دي چې هغه د چا کاغذونو ایکسپټ شوي یا ریجکټ شوي، نو هغه به هغې موټر که یو سړی پېژني او دا ګڼي چې دا د قوم سره زیاتې دی یا دا هغه ته پټ کړي دي یا داسې خبرې دي چې هغه د کوم مخې ته د سترګو تراتلل پکار دي. نو هغه ته دا اپیل لپاره موږ د ټلګین جوړ کړی دي. اگزیکټ فیګر ورکول خو په دې ټن کې ماته څه نه مخکې دي چې نه به یې خو زما په خیال باندې زه دا 0 پورې 1 پورې دا اعداد شمار رسیدي.
دا ځل د پاکستان په انتخاباتو کې د پخوا په نسبت ډیر نرخزیان هم برخه اخلي. د پارلمنت د غړو شمیر 342 دی. په دوی کې 70 سیټونه د خزو لپاره ځانګړي دي، خو دوی کولای شي 222 عمومي چوکیو لپاره هم سیالي وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ناسته بیګا نوخته پای ته ورسیده. دوی له تیرو 3 راهیسې د خپلو بندي ملګرو د راخوشي کولو لپاره احتجاج کاوه. هلته په اروپایي هیواد بلجیم کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پښتنو ملاتړو د یورپین یونین دفتر مخې ته احتجاج کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادا کوي چې پولیسو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دوی شاوخوا 50 ملاتړي نیولي دي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د بلوچستان په ژوب کې د اختر لومړۍ ورځ راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ روانه جلسه بیګا په دې پریکړې ختم شوه چې کملګري راخوش نه شول نو بیا به مظاهره پیلوي. دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غړو د راخوش کولو لپاره په احتجاج ناسو چې په اسلام آباد او وزیرستان کې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر فیسبوک خپرې کړې لایو ویډیو کې ویل چې کغړې د جون تر 16مې راخوش نه شول نو په ټول ملک به احتجاج کوي. په همدې حال کې ځینو اروپا میشتو پښتنو په بلجیم کې د یورپین کمیشن مخه ته په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بشري غوښتنې دې واورېدل شي. د ژوب ناستې یو منتظم شفی ترین د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د دوی د ویرولو کوښښ وکړ.
سرکار خپل یو کاغذ راستولی وو فرمان چې پلاس وکړ، خو دوی دلته هم ناست وو. دا تقریبا 3-4 غنټې دلته دا خلک موجود وو. دوی سپیکر هم ځان سره یوړو، دوی شان هم ځان سره یوړو، باقاعده په تقریبا ګاډیان هم راوستل. صرف په دا خلکو کې یو یره پرول وو که نه، نو هغه خلک یریږي نه. خلک دلته دا پر امن خلک دي، پر امن تیریک دي، پر امن احتجاج کوي او د پاکستان د عین چې دننه احتجاج کوي. نو په دې کې یره د انسانانو په زړونو کې ستان نه.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي مشرانو یوه جرګه د ریاست په استازیتوب د پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې کوي، خو د دوی ترمنځ لا هم ډیر پرمختګ نه دی شوی. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې یوه میاشت مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 غړې له دې قبل نیولي او اډیالا جیل ته لیږلي چې د ریاست خلاف یې نارې وهلې. دا هغه خبره ده چې د ژوب پولیسو یې هم تکرار نه غوښت. د ژو پولیسو یو چارواکي عبدالرزاق د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جلسې خلاف نه دي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ غړي باید د پوز او ریاست خلاف چغې ونه وهي.
دوی جنسی نه واخیستې، دوی به اول دوی د اجازه تاخیر بیا دوی جلسه کې هر څه کې نور یو شی دوی خاص نه دي کړ، دوی ناری ماری نه دی والی نه لالا سورج نه سر یو شی نه دی کړ، دوی خالد غسه نه دوغور سرکوچخ مخام مخای پر دوغور سرکوچخ ورکه سر بل اکسانی څوک بل نه جایزه پیدا نه واخی بل دریم سړای نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ له امنیتي ادارو د غیب کړل شوو کسانو موندل او عدالتونو ته حاضرول غواړي. همداراز دوی په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راوانوار ته د سزا ورکول او پر چیک پوسټونو د سم سلوک غوښتنه کوي. راوانوار په دغه تور د مقدمې سره مخ دی. د پاکستان پوز په ځینو ځایونو کې امنیتي چارې ځایي ملکی انتظامی او پولیسو ته سپارلې دي. همداراز د غیب کړل شوو کسانو په اړه حکومت یو کمیشن جوړ کړی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یې بې واکه بولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان حکومت وایي د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ بدلون نه راځي او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به پر وسلوالو طالبانو بریدونه بند وي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال ریډیو ته وویل حکومت تمه لري طالبان هم د حکومت اقدام ته مثبت ځواب ووایي او اوربند وغځوي. نوموړي د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ځینو طالبانو پاتې کېده ته په اشاره وویل چې په دغه اړه اندېښنې نه لري. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
ټاکل شوی و نن سه شنبه د جون 19 د افغان حکومت له لوري د یو اړخیز اوربند موده ختمه سي، خو ولسمشر اشرف غنی د موده نوره هم وغځوله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لس ورځې به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې هیڅ ډول تهاجمي بریدونه ونه کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه هم آتش
بزنه. دوی د علمانو او خلکو د غوښتنو پر اساس حکومت د لسنور ورځو لپاره اوربند وغځاوه، خو په عین وخت کې موږ په هر حال کې د دفاع لپاره چمتووالی لرو. موږ تمه لرو چې طالبان هم د علماو او خلکو غوښتنې ومني او په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی ختم کړي. طالبانو د اختر له لومړۍ تر درېیمې ورځې پورې په لومړي ځل اوربند اعلان کړ چې د افغانستان د خلکو او هم د امریکا، بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو له تود هرکلی سره مخامخ سو. خو د اوربند په ختمېدو سره وسلوالو طالبانو د فاریاب، بغلان، غزنی، کندهار او هلمند په ګډون د افغانستان په نهو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه له سره پیل کړل. بلخوا داسې انتقادونه هم سوي چې د اختر په ورځو کې ښارونو ته د سلګونو طالبانو راتګ او بیرته خپلو سیمو ته د هغوی نه تګ خلق اندیشمن کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې شاوخوا 2500 وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې ښارونو او سیمو ته ورغلي چې ډېر شمېر یې بیرته نه دي وتلي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي په کابل او د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو او ښارونو کې د طالبانو حضور د اندېښنې وړ نه دی. دوی وایي په عین حال کې چې هغه طالبان چې غواړي له دولت سره یو ځای سي او بل خوا خلک اندېښنه لري، د دې لپاره موږ لازم چمتووالی لرو. وسلوالو طالبانو په خپله تازه اعلامیه کې هغه کسان غندلي چې تر اوربند وروسته د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پاته سوي دي. د دغې ډلې د مشرتابه غړو په وینا هغه طالبان چې د اوربند پر مهال له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي مجازات پسي. په ټولنیزو شبکو کې د دغو عکسونو خپرېدل شایي یو له هغو دلایلو وي چې یو شمېر طالبان ځکه خپلو سیمو ته بېرته ونه ګرځېدل چې وپېژندل سول. له طالبانو سره توافق داسې و چې هغوی به کابل او نورو ښارونو ته له ننوتو مخکې خپلې وسلې دولت ته تسلیموي او د بېرته وتلو پر وخت یې وسلې اخیستلی سوې. د طالبانو بریدونه داسې مهال له سره پیل سول چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له مشرانو سره یې په لوړه سطحه اړیکې او ویډیویي کنفرانسونه درلودل، خو دغې ادارې دا نه دي ویلي چې طالبانو پر کومو مسایلو توافق، استدلال او یا هم مخالفت کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا په تیرو 30 کلونو کې دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې اوربند نافذ سو.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
کابو یو نیمه میاشت وړاندې چې له هلمند ولایت څخه تر کابل پورې یو شمېر ځوانانو د سولې غوښتنې په تړاو پلې حرکت پیل کړ او د دوشنبه ګل پر ورځ وی کابل ته ورسېدل. د دې سولې غوښتونکو هرکلی ته د افغانستان له ګڼو ولایتونو څخه ټولنیز فعالان ورغلي ول. باز محمد عابد حال راکوي.
د سولې غوښتنې یو تنځوان چې مازور هم او له هلمند تر کابل د ډنګرو یا لنګړیو په واسطه راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ما نوم سردار محمد سروری دی. د دې ولسی حرکت سره مې پلې تاک له هلمند تر همدې کابل پورې شروع کړی و. را ورسېدلو کابل ته لاره ډېره زیاته نام نه ده. زموږ امکانات یوازې په خدای پاک عز و جل باندې توکل و. د ولس لپاره مو صلح غوښتل، د ولس لپاره مو خیر غوښتې.
یو بل تن چې د سولې غوښتنې له کاروان سره له کندهاره یو ځای شوی و او تر کابله یې پلی مزل وهلی و وایي چې په لاره کې یې ډېر زحمتونه ګاللي، خو زیاتوي چې تر هغې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي سو پوری چې په هیواد کې سوله نه وي تامین شوي.
محمد موسی آزاد یم، د کندهار ولایت سره د دې حرکت سره ملګری یم. پر لارې مو ځینې زحمتونه هغه لکه د پښو تڼاکې او هغه خستګۍ وې چې و مو ګاللې، خو بیا هم د خلکو هغه وښکې او د خلکو هرکلی او احساسات چې مو لیدله نور هم انرژي راکوله چې مخته ولاړ شو. نو زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله راولو. کوشش به مو هم همدا وي چې یعنی ډېر پر ځان باندې زحمتونه راولو تر څو د دواړو شکلې غړي دا ومني سوله دی راشي.
د سولې غوښتنې د دې کاروان استقبال ته له بیلابیلو ولایتونو څخه ټولنیز فعالان کابل ته ورغلي ول. یو تن چې له خوست راغلی و مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
ډاکټر مجیب مندزای د خوست څخه د خلکو ډیره زیاته خواري کړې ده چې د هلمند نه 100 کیلومتره مزل کړی دی پخو نن کابل ته راورسېدل. خدای دې وکړي چې د دې سره نور خلک یو ځای شي، د سوله راشي، دا باید نور ولایتونو ته لاړ شي، هر ولایت ته دا پیغام یوسي او خلک به دې راټول شي.
د سولې غوښتنې د کاروان منتظمین وایي چې دوی د سولې لپاره دا حرکت د هلمند اتو تنو پیل کړی و چې په کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې ورسره نور ملګري هم لشول او تر کابل یې شمیر تر 200 تنو پورې ورسېده. دوی وایي چې د دې سخت مزل هدف یې په هیواد کې د سولې او اوربند ټینګښت دی او په جنگ کې لښکېلو خواوو غواړي چې غوښتنې ته یې مثبت ځواب ووایي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تاجکستان په دوشنبه کې د روانې جون میاشتې پر شلمه یعنی سبا د عبود ساتلو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا یوه نړیواله غونډه کیږي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هلته ورغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د افغانستان اوبه باید مهار او ډیمونه پرې وتړل شي. افغان حکومت په دغه لړ کې ځینې کارونه پیل کړي هم دي. د اوبو په اداره کولو کې د پی ایچ ډی لرونکي څېړونکي ډاکټر فضل الله اختر په خبره دا کانفرنس ځکه اهمیت لري چې کېدای شي اوبه په راتلونکي کې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ مهم سبب شي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې ده. اوروي
افغانستان په عموم کې مثلا د امو دریا کوم تړونونه چې امضا شوي دي مرکزي اسیا مملکت او مرمند کې افغانستان د هغې غړی نه دی. اگر چې افغانستان خپل سهم لري چې هغه نه اوبو نه استفاده وکړي، خو تر اوسه د هېڅ قسم تفاهم غړی نه دی. هر قسم بین المللي تړون چې منځته راځي هغې چې د سراب یا اپسټریم یا د ډاون سټریم دواړو ملکونو تفاهم لازم دی. نو په هغه صورت کې افغانستان چونکه ستریم یا د اوبو پیدا کوونکي یو، زموږ په غرو کې واورې ویلې کېږي، هماغه اوبه ګاونډي ملکونه ته ځي. نو موږ ته ټول نه اول ضرور دی هم ګاونډیانو ته چې کوم زموږ د اوبو نه استفاده کوي چې هغوی هم څومره پراختیا او انکشاف په خپلو زراعتي سیستم یا زموږ د اوبو مربوطه چې هر سکتور کې هغوی انکشاف راولي، باید افغانستان سره د بین المللي قوانینو په رڼا کې شریک کړل شي. او هم زمان افغانستان هم دې ته نیازمندي او ضرورت لري چې خپل ضروریات مشخص کړي. مثلا نن سبا ورکان چې کوم منګلولو هغه افغانستان کې 98% اوبه زمونږ په زراعت کې استفاده کیږي. هغه چې څومره موثر موږ استفاده کوو هغه یو بل موضوع ده.
اکثر سب تاسو پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی دی، پاکستان کې د نن سبا وخت کې په سندھ صوبه کې ډېر زیات د اوبو مسله را مخې ته شوله، په کراچۍ کې مخې ته راغله. تاسو داسې نه ښکاري چې دغه د اوبو مسله دومره لویږي چې کېدای شي دا ملکونه که خبرې پې ونه کړي او مسله حل نه کړي کېدای شي جنجال ته جوړ شي، کشالی ته جوړ شي؟
فلحال زما په فکر باندې موجوده سرحدي ولایاتو کې لرو، هغه د شمال شرق طرف ته دي او که د شرق طرف ته دي. زما په فکر باندې یو برخه دغه د اوبو منابع یا د اوبو مالکیت دی چې څوک یې باید څنګه استفاده وکړي. نو کېدای شي یو عنصر دغه هم وي، د دغه جګړو بیا دغه ولایت نام نه ساتلو کې یو کته د ګاونډیانو دا هم وي چې موږ ونه شو کړی خپلې وطن ته کو. پاکستان خود هند سره تړون لري او هغه مشکل سره ښکار دي. اسلامي تغییرات چې را روان دي نو هغه کې داسې وایي چې کابل دریایي حوزه چې هغه د کابل او شرقي ولایات دي پکې دلته کېدای شي موږ را روانو کلونو کې بارانونه نسبتا زیاتره ولرو، خو مشکل کوم ځای کې دی چې دلته موږ نه ذخیرې لرو نه ډیمونه لرو دا اوبه ذخیره کړی شو. نو په نتیجه کې زموږ زراعتي ځمکې هم د منځه تللی شي او ورسره انسانانو ته هم ډېر زیات نقصان. او هم چې مان په پاکستان کې یا په داون سټریم ملک پاکستان کې چې هلته هم د زمونږ د اوبو نه استفاده کېږي، کابل سیند اوبو نه، نو هلته هم د سیلابونو تاثیرات موږ پیشبینی کولی شو.
د سیمې د اوبو اداره کولو پر موضوع مو له څېړونکي ډاکټر فضل الله اختر سره د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سواد په سند کې کشتۍ چلونکي وايي په اختر کې مزدوري ډېره خوي او ځکه نو دغه ورځو ته پوره تیاری نیولې وي. دوی په خبره په اختر کې زیاتره سیلانیان هم سواد ته ورځي او د کښتۍ یا کشتۍ چې ځایي خلک ورته جاله هم وایي له سیلا خوندونه اخلي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. دا د کشتۍ دعا ده، دا د خیره منګوز د سواد د کشتۍ پر وخت وګڼه د کسان له چکر ورکم.
د سواد سین په غاړه آباد کلی پیزاګټ 25 کلن عبد الله وای چې د وړوکوالي راسته جاله چلوم، جاله کې سیلانیانو ته چکر ورکوم چې کله اختر وي نو کاروبار می ډیر خوي.
دلته جی واته کسان مونږ دلته یو او تقریبا 15 کته پار کی د ورځې مونږ چې ډیر وګټو 2000-3000 سلور سره بس د دینه سیونه ګو درې سلور سیزنی دې ته مونږ تقریبا د 15 میاشت نه وګی نه سي تیار ده سیزن به کله راځي.
سیلانی سیمې سواد ته هر کال په لکونو خلک سیل ته ورځي او بیا چې کله چټیانې وي نو د سیلانیانو ګڼه زیاته شي. د ګرمۍ په اختر کې د سواد په سیند کې یو شمېر کښتۍ چې په مقامي توګه ورته جاله وایي سیلانیانو ته چکرې ورکوي. دغه جالې په مقامي توګه د ټریکټر د ټیوب او د بانسونو څخه جوړیږي، چلوونکي ته یې جالوان وایي. د سیند په چپو مزل کوونکي جاله کې د حفاظت لپاره څه خاص انتظام نه وي. د جالوان عبدالله څخه مو چې دغه پوښتنه وکړه چې که څه پېښه را مخامخ شي نو بیا به څه کوئ؟ نو دوی وایي
الان سات خو خیر شه ده مخ کې پکې یو پیر دوا وړې دلی خو باغ وخت وبس لوي کنه ابل دام د ډیرور دا ناکامي دوه جوا وړې جی چې هغه یا کسان زیات کی یا بیلنس خرابي دا غي دوه جوا وړې لکه دې سي نور بګې دې سي نه وړې.
جالک تنون کې یو سیلانه حضرت علي چې تعلق د کرک سره ده او سره د ملګرو د اختر چټیانو منزل لپاره ورغله وای چې د جالې ډیر خوندور مزل ده.
او بس اختر هم د دې کې یو اوځه کې یو راولو ډیر وړر سره کې مونږ وای کلاړو وایلو او ډیر مزه را کړه ډیر زبردست چکار مزه وکړه.
د سواد زلمی جالوان عبد الله وای چې زمون وطن ډیر خاصته ده او هر کال په زرګونو خلکو باندې دوی د جالې چکرې لګوي. ولې د دولت لخوا دغه اړخ ته څه قسمه پاملرنه نشته او د سیمې زلمی په خپل شوق جاله جوړوي او بیا د سواد په سیند کې په روزګار کوي. کچره د اوبو مناسب دندان جوړ کړئ شي نو دې څخه لوی پیدای پورته کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین یوونیمه بجشوا د خبرونو لنډیز ل ظفر خان اورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نادرا څخه د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه وضاحت غوښتی چې پکې د راتلونکو ټاکنو لپاره د امیدوارانو او رای ورکوونکو شمیر مخې ته راغلی و. د دې کمیشن ویاند الطاف احمد د جون په 13مه مشال رډیو ته وویل دغسې معلومات شریکول یوازې د دوی کار دی او باید مطبوعاتو ته خپاره نه شي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي د خواوشا 1000 امیدوارانو د اسنادو ارزونه یې پیل کړې ده. په دې کې د امیدوارانو د مال جایداد او د جرمونو تاریخچه کتل کیږي. د ارزونې دا بهیر به د جون تر شلمې پورې روان وي. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج پرون پای ته ورسید. دا احتجاج د اختر له لومړۍ راهسې د دوی د نیول شوو ملګرو د راخلاصولو په موخه شروع شوی وو. غورځنګ دا احتجاج په دې اعلان کولو سره ختم کړ چې که نیول شوي ملګري راخوشې نه شول نو دوی به په ټول پاکستان کې مظاهرې پیلوي. په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سولې کاروان پرون کابل ته ورسید. په دې کاروان کې 40 کسان شامل دي. دوی د هلمند ولایت څخه کابل ته په پښو لاړل. دوی د نږدې 200 کیلومتره دا فاصله په 40 ورځو کې په پیدل ووهله. دوی دا مزل په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو راهسې د روانې جګړې د ختمېدا په موخه شروع کړی و. امریکا پروس کې د هغو لسګونو کسانو د خوشکېدو غږ کړی چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکو ډلو سیاسي بندیان بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګل پورس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو کسانو شمیر تر 150 ډیر دی. روس په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او پروس کې د فوټبال نړیوال کپ په لوبو کې نن درې میچونه کیږي. لومړۍ لوبه د کولمبیا او جاپان، دویمه د پولینډ او سنیګال، او درېیمه لوبه د روس او مصر ترمنځ کیږي.
اوردونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ځوانانو غږ خبرونه به ووري. دا خبرونه اسلام عالم مومن جوړ کړی ده. نن تاسو په تکراری توګه ووري.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک کلوز باندې پریته
ما ته د ستوډنټ د ایئر ایوارډ ملو
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
نمشال ډو په ځوانانو غږ خبرونه کې یو ور بیا د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هله لارم چې روغ جوړ بستی. اوردونکو په پاکستان کې د جولای په 25مه عام انتخابات ترسره کیږي. نو د الف اعلان په نامه غیر دولتي ادارې تعلیم راکړه او ووټ واخله په نامه یو تعلیمي کمپاین پیل کړي. د الف اعلان د خبر پښتونخوا یو مشر ډاکټر جواد اقبال وایي په پاکستان کې چې کله به په تیر وختونو کې انتخابات ترسره کېدل نو د انتخاباتو امیدواران به کور په کور ګرځېدل او خلکو ته به یې ویل که ووټ مو راکړو نو نالۍ روډونه به درته جوړ کړو. خدا وارد وي خلک دې ته تشویقوي چې له دې کاندیدانو د خپلو بچو لپاره تعلیم وغواړي. یعنې دوی دې ورته ووایي که تعلیم راکوي نو ووټ به اهله درکو. دغه راز ډاکټر جواد اقبال صاحب همدا وخت موږ سره سواته د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو دغه تعلیمي کمپاین کله پیل کړی دی او د دې هدف څه دی؟
بالکل جی، تاسو خبر صحیح دی جی. سونا حکمرانان چې دی دا سونا خلک چې وکړي، یعنی عوام چې دی دا هغو د سوچونو او د هغو د فکر ترجمان یو د هغې اکن فکر. نو کومه غوښتنه چې ولس کوي هغه غوښتنې چې کوم دی هغه سودا چې کوم خلک ووټونه کنټیسټ کوي هغې پوره کوي. دې زمینه دي موږ دا غواړو چې په ټول پاکستان کې خلک تعلیم چې دی هغې له ووټ ورکړي. دا اوس تاسو ګورئ چې تقریبا 2 کروڑ او 60 لاکھ ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي. او حکومت چې کوم سټیټسټکس وایي هغه 22.6 ملیون ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي. په پښتونخوا سیمه چې دا هغه ډېر زیاته ذکري سیمه ده. موږ غواړو چې په دې سیمه کې خلک تعلیم چې دی هغې له ووټ ورکړي. خاص کر د جنکو تعلیم په پوره ملک کې دا وخت د جنکو تعلیم چې دی هغه په پښتونخوا کې موږ غواړو چې د سوند پورې
زمونږ
خا.
ډاکټر صاحب، تاسو به څه کوئ؟ تاسو به اوس چې کوم دی سیمینارونه تاسو شروع کوئ؟ وختي هم تاسو سره زما خبره وشوه چې تاسو موږ به شروع د سوات نه کوو. که دغه هم لږ ترتیب زموږ اوردونکو ته وړاندې کړئ چې دغه سیمینارونو کې به دغه باسونو کې به تاسو په څه ډول باندې به وي؟
بالکل چې موږ دا غواړو چې خپل ولس سره هغه هغه ته موږ شعور ورکو او بیا هغه خلک کم چې وټرو ته ودرېږي عموما داسې کېږي چې کم سرمایه دار خلک یا جاګیردار خلک یې د پیسو پغاړه باندې هغه وټونه چې کم دی هغه اصلي او سمدو چې کم دی هغې ته ځي. او بیا موږ چې دا هم ولیدل چې کمو خلکو د تبدیلۍ په نامه باندې یا په ډېرو چوتو چوتو نامو باندې وټونه اخیستي دي هغو په پنځه کاله کې تېر پنځه کاله کې په اسمبلۍ کې دي یو پیرم د خپل ولس اواز نه دی پورته کړی. نو موږ دې ملګرو دا فیصله کړې ده چې دا وخت کم الیکشن نه دي د هغې نه مخکې موږ داسې غونډې کوو چې پاتې کوم ولس ته دا چې کوم خلک وټونو ته ودرېږي دا به ورته مخې ته کښېنو او دوبه هغه پوښتنې کوي چې په کوم بنیاد باندې دو مطلب دا دی چې الیکشن ته ولاړ دي د ولس مسلې څه دي د تعلیم مسلې څه دي او دا مسلې چې کوم دی د هغې لپاره دو څه ویژن لري. نو بیا چې د کوم چې کوم کنټېسټنټ دی د هغه ویژن ښي نو هغه ته به ولس چې دی هغه ووټ ورکړي.
ډاکټر صاحب تاسې دغه خبره وکړه چې تاسو به دغه راز سیمینارونه کوي په سوات کې دغه باسونه او بیا به نور سیمو ته هم ځي کدا غیم لګ وضاحت وکي او دویمه دا چې آیا دغه کم سیاستوالان چې دي یا د انتخاباتو کم امیدواران چې دي هغه به ستاسو د باسونو ته راشي تاسو د غوښتنې رابطه کړي که څنګه؟
بالکل جی زمونږ اولنی غونډه چې دا هغه په 15 جون باندې په سوات کې ده او په هغه کې چې کم سیاستدانان دي یا چې کم سیاسي امیدواران دي هغه ډېر زیات خوشاله دي د غونډې ته چې موږ خپل ایجنډا یا مطلب خپل مینیفیسټو چې ده هغه ولس ته مخکې دو او د هغې په بنیاد باندې موږ وو چې کوم دی د هغو نه غواړو. او یقینا دا مرحله چې ده دا به د ډېر خلکو دپاره ګرانه وي. کم خلک چې مطلب بغیر د څه ایجنډې نه یا بغیر د څه فکر نه یا بغیر د څه ویژن نه الیکشن ته راځي دي یقینا دا د ولس دا سوالات چې کوم دی دا به هغو ته ګران وي ځکه چې په دې کې به ډېر په ګڼ شمېر باندې د میډیا خلک د سیول سوسایټي خلک او پوهان او داسې عالمان خلک چې کوم دی هغو په دې کې شرکت کوي. موږ غواړو چې دا چې دې ځل لا موږ سمنو ته هغه خلک ولیږو کوم چې په حقیقي معنو کې د دې ولس چې کوم دی هغه ترجمانی وکړي ځکه چې تېر حکومتونو چې شونه تېر شوي دي نو په هغې کې زموږ سوات
بالکل په دغه به هم خبرې کوو چې دغلته کې اوس تعلیمي حالت په خیبر پختونخوا کې بالکل په دغه به هم خبرې کوو چې په خیبر پختونخوا کې څه تعلیمي حالت دی. خو کائنات خان کائنات په فیسبوک باندې موږ ته یو پوښتنه پرېښودلې او هغه وایي چې د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه هم وکړي چې آیا دغه نارې به په دغه چې کومو سیاستوالان دي یا د انتخاباتو امیدواران دي په هغوی باندې څه اثر ولري که څنګه؟
جی موږ داسې یو تجربه کړو د 2011 چې کوم انتخاباتو د هغې نه مخکې په هغې کې موږ چې کوم سیاسي واکمنانو هغه موږ داسې راغوښتي وو او د هغو نه موږ د دوی چې کوم سیاسي فکر وو او په کوم بیس باندې د الیکشن ته ودرېدو د هغې پوښتنه موږ کړې وه. نو د هغې نه پس دي چې کله چې الیکشن وشو د هغې نه پس فالو اپ موږ نه سیشنز وکړل د دوی سره او دا بالکل والنټیر دي موږ کړو چې دوی کومې وعدې د دې ولس سره کړې وي دوی هغه پوره کړې دي څنګه یقینا د هغې ډېره لویه فایده راغلې وه. او جی که موږ ګورو چې کوم ترقي یافته ملکونه دي نو په هغې کې هم داسې ډسکشن چې کوم دي یا داسې مناظرې چې کوم دي هغه کېږي او د هغه مناظرو په بنیاد باندې خلک خپل سیاسي چې کوم کانډیډیټ سي هغو له نو موږ یقین دا لرو ان شاء الله زموږ دا پوره امید دی چې دا کوم زموږ دا ناسته ده زموږ دا کومه جرګه چې ده نو په دې کې به ضرور ان شاء الله دا رنګ راوړي او کم سے کم ولس چې کوم دی هغه په دې باندې پوه شي چې په کوم امیدوار کې څونه جفت او څونه هغه توان لري د دو د قانون او د ولسی د مسلو د حل کولو لپاره.
سما اردوونکو په فیسبوک باندې وحدت خان تنگی هم دغه سرګندونو پر خو د چې دغه خبره کړې ده چې ووټ خو به ورکړو خو د دې څه ګارنټي ده چې دوی به موږ ته تعلیم راکړي. دغه پړه باندې ډاکټر صاحب دغه خبره وکړه چې موږ مخکې په سوات کې دغه راز تجربه کړې وه نو په هغې د هغې نتیجې مخ ته هم راغلي دي چې موږ بیا د هغې څارنه وکړه او چې کوم کاندیدان موږ راغوښتي وو د هغوی نه موږ واده اخیستي وو چې تاسې به د تعلیم لپاره کار کوي په دغه سیمه کې نو بیا دوی وو چې موږ بیا د هغې وګرځېدو او دغه راز موږ معلومات وکړل نو د دوی دغه کومه تجربه چې وه هغه کامیاب وه. امجد علي نادان او پرویز هغوی تقریبا همدغه خبره کړې ده چې ښه اقدام دی د الف اعلان چې دوی دغه راز سیمینارونه کوي دغه راز خلکو کې پوهاوی پیدا کوي چې که تاسو لکه هم یو امیدوار راشي د انتخاباتو او تاسو نه ووټ غواړي مخکې کور په کور اوس په خلک ګرځي نو تاسو کولی شئ چې هغوی ته ووایئ چې ووټ به درکوو خو تعلیم به راکوئ موږ له به سکولونه جوړوئ.
جی ڈاکٹر صاحب زموږ غږ تاسو ته پختون زما دا غوا چې تاسو سره نن سار چې زما خبرې کېدې نو تاسو ویل چې د ټولو مسلو حل د سړکونو د روډونو او د غراز د سپټالونو د ټولو مسلو حل تعلیم دی نو بای چې کوم د انتخاباتو امیدواران دي که هغه واقعا هم په خپل ایجنډا کې تعلیم ته لومړیتوب ورکړي نو دغه ټولې مسلې به حل شي که په دې لږ رڼا واچوي مننه به وي
جی بالکل یقیناً پدی بانی زمین کا پوخ یقین دے چی دکل نا دا کم ریاستونا چی کالونیز ریاستونا انو آغا ریاستونا پسن سے طریقہ باندے دے تعلیم نا چی دے اگر لگی پاتی شوی دی اہم دا وجہ دا جی چی دا دنیا سونا طریقی استا ممالک تی دا آزو دا سفون نا دا وقت مال شاتی دی تعلیم دیگی واضح دیتا نو چی زمین سر دا لسن یا سوال لسن ڈگری ویو پاہی بانی منگا نو کری کو تعلیم یو د فکر د شعور یو رڼا ده او دا هغه یو رڼا ده په کوم رڼا باندې چې نن د دنیا ترقی افته ملکونه په پوره دنیا باندې راځي موږ چې زموږ ډیر ماشومان چې هغه دا وخت په سکولونو کې سبق وایي خو دا هغه سره هغه فکر او هغه هغه نشته په څه باندې چې هغه د سیال حکومت قانون سره سیال شي زموږ دا یقین دی چې کفرت کوم واړو چې موږ د دنیا مقابله وکړو دا چې کوم لوډ شیډینګ دی یا چې اوس کوم د انرژي کرایسیس را روان دی او په مسله را روان ده زموږ په وطن کې ډیر زیات ان امپلایبلټی ده دا غوښتل یو وجه دا دی چې موږ چې څونه هم صنعتونه دي هغه له موږ هغه پوهه خلک نه دي ورکړي د کوم چې صنعتونه ته ضرورت دی موږ اوس هم هغه پوهان خلک نه دي پیدا کړي کومې ستونزې چې موږ تر مخ دي چې هغه موږ حل کړو د دې ټولو حل دا دی چې موږ د خپل څوک چې سیاسي واکمنان دي د دونه دا غوښتنه وکړو چې موږ د تعلیم راکړي ښه تعلیم راکړي معیاري تعلیم راکړي د کوم واده چې په 2000 کې چې کوم آئینی ترمیم شوی چې هغه ته موږ 50 آئینی ترمیم او پاتې کې ریاست دا خبره په خپل منه دیو چې دا زمونږ د مواردې ده چې د دې ولس هر یو وګړي تر بچا عمر چې د 15 نواله د 14 کالو پورې دي هغه ته به مفت او معیاري تعلیم ورکړو
سما بالکل ډاکټر صاحب کوم ځدی تراشو تاسو سره چې ما سار خبرې کې دینو تاسو ویل چې د دې یو خپل طریقه کار دی چې څنګه به دغه خلک د خپل امیدوارانو نه دغه غوښتنه کوي د تعلیم د اخیستو د خپل بچو لپاره که دغه لږ وضاحت وکړي دوی په څه ډول باندې دغه خپل کاندیدانو ته وایي چې موږ ته تعلیم راکړي الله به ورډر کوو
بالکل جی منګر د حکومت چې کوم ډیټا دا د وخت تعلیم د پاره چې پاره کې دوه پختل باندې دا باندې دي چې 50% ماشومان چې دی هغه د وخت په پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر دی هغه د سره د سکول په دروازه دند شوی دی د چې کوم ماشومان په سکولونو کې داخل دي دا هغه معیاري تعلیم دونه کمزور دی چې زه تاسو سره یو فګر شریکوم چې په سواد کې که فرض کوم سل ماشومان راځم کو د 15 کلاس او هغه د موږ د 3 کلاس د ریاضي یو عام سوال ورکو نو په دې سلو ماشومانو کې صرف 80 ماشومان چې کوم دی هغه د ریاضي د دریم کلاس د ریاضي سوال چې کوم دی هغه حل کولی شي نو دا چې موږ سره فیکس اند فیگرز د دې خبرو راغونډ کړی دي چې کم یو سیاسي واکمن یو حلقې ته ولاړی چې هغه د صوبایي سمې حلقې او کرستاني سمې حلقې نو دا هغه حلقو پورا چې کوم تعلیمي مسائل هغه خلک ورسره مخ دي اغه مونږه راغون کړی دي او د یو چارټر اپ ډیماند په شکل کې وایي د خلک د خپل سیاسي کاندیدټ چې کوم دی هغه ته ورکړي او بیا به د هغه نه په دې پروګرام کې مونږ یو پلیج اخلو یو قسم به اخلو چې دې به دا وعده کوي چې زه په دوه موده کې تاسو ته قانوني مسایل چې کوم دی یعنی کله چې په لټ کې سکول نه یا مطلب د سکول شته خو هغه لري دی یا سکول شته خو پخې کې کمرې کې نه دی یا پخې کې دیسی نشته یا پخې کې اوبه نشته نو دا مسلې چې کوم دی هغه به زموږ سره پروګرام کوي او دا یو کمیټي به جوړیږي کمیټي به وو ته چارټر اپ ډیماند ورکړي او بیا به سیاستدانان چې کوم دی هغه مونږه اکاونټیبل کوو دا هغه مونږه احتساب کوو چې تاسو څنګه دی ورسته مخه دا وعده کړو نو تاسو خپل وعده پوره
سمه او بل دی فیسبوک باندې وحدت خان تنگی یو پښتنه پرې خو دی دا وغه دا و چې د دې بچ سره ګارانټي وي چې مطلب دغه کوم سیاستوالان دي دوی بخپل ژمنې وعده پوره کړي نو خو دې باندې وختي هم تاسو یو ترڅه د جواب ورکو خو بیا هم زغواړم که په دې تاسو لګي نورې خبرې مو کې او دې مدا چې آیا د دې سبا یو باس هم را مخ ته شي دغه کاندید ک بیا راځي دغه حلقې ته نو آیا اغاز خلک بو توای چې تیر تل تاسو ما سره جمعنه کړي و چې زمنګ تبسکولونه جوړوي یا زمنګ سکولونو کې کمرې جوړوي نو تاسو خپل وعده پوره نکړه څه وای تاسو
یقینا چې سونه هم وادي شوی دی هغه زمون وزیر اعظم کړي دی د لوټ شډین دی یا د نور شډین په سو ود ود او وادو کې زمون دغه چې کومه نه دی په سو پاتې ستراتیجی دی سو وادي چې په پورې کړي دی زمون مقصد دا دی چې تعلیم دې د خپل پښتون بچی د پاره دا موږ په یو ټیبل باندې د تګدو چې روړ ته په زمون سره نور په هیڅ خبره نه کوي که فرض کړه دا 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 سیټه ته سکی دا سیټه د نور څه توس خبره برې نو دې بچو ته تعلیم ورکړي که فرض کړه زمون غوښتنه دا شي یو موږ ټول پښتانه په دې باندې متفق شو نو دا کوم اوس چې موږ د لسانیت ښکارو او موږ وایو پنجاب زمون نه مخکې دی یا سندیانو ته موږ بزیر دی وایو نو هغه ورځ لري نه دی تاسو ګورئ چې زمون چې څو نه هم دلته مارکیټ کې سنتونه دي پاغې کې تکړه خلک چې څنګه د پنجاب هم دي کسوات دی که پېښور دی که چارسده دی که هر ځای دی زمون په کارخانو کې مشران چې کوم دی هغه د پنجاب خلک دی زمونږ هغه هم رونه دي خو زمون د قسمتي دادا چې موږ خپلو واکمنو نه د وسو پورې د تعلیم غوښتنه نه ده کړې دا زمون یو جمهوري دی چې غوښتنه به د تعلیم هم موږ کوو او دا غوښتنې چې موږ کوو د دې وادي بم دغه نه کړو دا وادي پوره کول د فارې جمهوري چې کوم ده دا بم زمونږ د ولسي یقین دی یو ګران کار دی
دا عمل دی او دا عمل به پجمه باندې مونږ سم اوردون کو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي زم تاسو قربا سره لمومند او په پاکستان کې د جولای په 15 ما ټاکل شوی چې عام انتخابات به تر سره کیږي نو د الف اعلان په نامه غیر دولتي اداري یو کمپاین پیل کړی دی چې نوم یې د تعلیم راکړه او واخله هم دغه سازمان د خبر پختونخوا مشر ډاکټر جواد اقبال سره د محل من خبرې کوو دی مصر د سواد نه د ټلیفون په کرخه دی جواد اقبال سه بوز دی تر زو تاسو ما ته وخت دا ویل چې تاسو یو تاسو معلومات راټول کړی دي چې د کمې حلقې چې کوم سیاستوال دی هغه څو وارې خپل سیمو د سکولونو دوره کړی دا د غرازه به نور څه تعلیمي نیمګړتیاوی دی په دغه سیمو کې کدا غې په لنډ ټکو کې وضاحت وکړي مننه بوي
جی یقیناً بالکل منگا چکم ووٹرز دی دا ووٹرز دا آگاہی دا پارا دا آگی دا پوہی دا پارا چھے یو سیاستدان بیا رانی شی او دا دروغ وادی دو سرونے کی منگ وائی چھے دو چکم زول ریکارڈ دے تعلیمی ریکارڈ دے آگا آگو تا منگ مخی تکی دو او دا کم ریکارڈ چھے منگ مخی تک دو دا تو دا سرکاری ڈیٹا دا مطلب اسینٹک ڈیٹا دا دا چھے دیو غیر سرکاری تنظیم آگا لنا نو پاگی کی جی دا تو دا نلوی خبرہ چکم سیاستدانان دی دا آگو سکولونو ته تک دی چې لکه دوی دی اولس د بچو تپوس له سکولونو ته سو تیرې تیلې دي چې تاسو دا خبره نن دلته کومه دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده چې یو سیاستدان دی د هغه نوم مراد سعید صاحب دی او هغه د سوات دی هغه په تیرو شپږو کالو کې صرف 15 تیرې سرکاری سکولونو ته تللې دي داسې جی سلیم الرحمن یو بل ایم ایل اے دی د سوات دی هغه د پی ټی آی سره تعلق ساتي سلیم الرحمن صرف په 15 کالو کې صرف څلور تیرې سرکاری سکولوں کا داغی دوری لا یا داغی چکم مانیٹرنگ دے یا داغی انسپیکشن دے آگے دفارت لے رہے دس کی چکم نور ایم پی ایز دی پسواد کے لیکن دو وقت فضل حکیم سے لیو ایم پی ایز دے دسواد اگر سپا دیتیا پیری پتینزہ کالے کے سکولوں کا تلے رہے نجی دا سی دا 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 سٹیٹسٹک چکم دے دا با منگا دی اولس تفایو چی دا ستاسو آغا خلق ته کوم چې تاسو یې سمنو ته لګیلو او دوه د سمنو نه پس یا مطلب د اقتدار نه دراتو نه پس دونه پیری تاسو د
بالکل اول خو زه دا خبرو کوم جواد اقبال صاحب اول زه اوریدونکو ته دا وایم چې ما خپل ډیر راحت څو کړه چې مراد سعید صاحب سره او دغه راز سلیم صاحب سره خبرو کوڅه چې سحر تاسو هم ماته دغه خبره کړی و او بیا ما تاسو ویلو جواد اقبال صاحب چې زه به کوشش کوم چې د عوامي نشل ګوند د تعلیم پخوانی وزیر او همدغه راز د پاکستان د تحریک انصاف او د تعلیم پخوانی وزیر عتیب خان او د عوامي نشل ګوند چې کوم پخوانی تعلیم وزیر او صدر حسین بابک صاحب هغه هم په پروګرام کې راولم خو هغه سره ما بار بار هڅه وکړه خو زبریالې نشو ښه تاسو خپل خبر ته دوام ورکړئ
نو جی دا سی مطلب نور منگ سٹیٹسٹکس یعنی دا سر اغون کری جی چه پاگی باندی منگ یو ووٹر لدا شعور ورکو چه آزا دا کل یو کس را دید آزا نا وو تخنی نو آزا ور آزا تختری خبری یا دی لیکن اس مثلا جی پسوات کی این اے ٹو دی این اے ٹو دی چه سونا کنڈیڈیٹس ولاری نو منگ خپل چکم ورکر دی یا چکم ووٹر دی هغه ته دا خبرې موږ په ګوتو باندې یادو چې تاسو په ان ای ټو کې دونه د هلکانو سکولونه دي، لکه دې احساس تاسو ته په ان ای ټو کې د هلکانو 422 سکولونه دي او د جنکو صرف 190 سکولونه دي. نو چې دا تاسو وګورئ دا څومره زیاتې دي او ان ای ټو چې دی په دې کې زیات تر زرهي ځانه کې، یعنی بارین، کانام، مدین، دغه ځایونه راځي، دا څومره زیاتې دي چې خلک پښتانه چې دي هغه په جنکو باندې سبق نه وي. دې مجبوري یا سچ دی دا پښتنو په جنکو باندې سبق نه وي. منګه په سواد کې هم په پښتونخوا کې یو ریسرچ کړی دی، هغه ریسرچ کې په سلو کې سل دوه والی نیم داسې دي هغه د جنکو د سبق خلاف دي، بقایا دوه کم سل والدین داسې دي چې هغوی موږ خپل
جواد اقبال صاحب
د جنکو سکولونه کم دي.
خو جواد اقبال صاحب دلته کې یو پښتون راپورته کیږي، دغه اوریدونکي ستاسې خبره به وسوري او منګه هڅه هم کوو بار بار چې باید دوی موږ سره په پروګرام کې برخه واخلي، په دغه موضوع باندې بحث وکړي. خو د هغې باوجود تاسو ګوري دغه راز دوی دغه خبرګون مخې ته نه راځي. په فیسبوک باندې به دغه ځوانان لګیا دي دغه څرګندونې کوي. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دغه کم میندې پلرونه چې دي هغه څومره جدي دي؟ آیا دوی خود غواړي چې دوی لونه سکول ته لاړ شي؟ خو آیا دوی ډېره لپاره چېرته مظاهره کړې ده یا بهر ته راوتي دي نورو کارونو لپاره، نورو ضرورتونو لپاره؟ د بجلی لوډشیډنګ خلاف دوی راوځي مظاهره کوي، آیا د دغه کارونو لپاره چې زموږ بچو ته تعلیم ورکوي هم دوی راوځي که چېرته که څنګه؟
بالکل جی، دا خبره ده ډیره زیاته د فکر وړ خبره ده او اساس دا ډیره مهمه پوښتنه ده او د دې لپاره زمونږ ټول جدوجهد چې دی چې دا هم دې باندې تسته چې ولس دې خپل غوښتنه چې کوم دی په خپل باندې وکړي. د بدو مرغه نه زمونږ ولس چې دی هغه د روډ لپاره، د نالې لپاره، د لوډ شیډنګ لپاره هغه را پاسې د هم بنیادي مسلې دي. خو زمونږ ولس په حیثیت مجموعي چرته د تعلیم نه نشوالي یا د تعلیم چې څونه مسایل دي هغه لپاره نه دی راپورته شوی. من زه دا خبره په ډاګه کوم چې په سواد کې داسې مختلف کوششونه چې کوم دی شمیرې د دې ناروغ په مردان کې په پېښور کې خو په مجموعي طور باندې چېرته داسې کوشش نه دی شوی. لکه زه چې د یوې لاریون ذکر کومه، یو لاریون موږ کړو چې په هغې کې څلور نیم زره والدین چې کوم دی هغوی سا اخیستی وو او د هغو غوښتنه دا وه چې موږ له مفت او معیاري تعلیم چې دی هغه راکوي. او دا زما په خیال د پاکستان د ټولو نه لوی یو لاریونو یا یو پروټیسټو چې پسې هغه دا غوښتنې کړې وي چې زموږ تعلیمي مسایلو سره مخ یو موږ لدارا کی. خو دا چې په یو پیرن کېږي، په دوه پیرن کېږي، نه داس په سواد کېږي، نه په چار سده کېږي، دا به الو کېږي چې د پوره پښتونخوا دا په جمع باندې. زه دا غواړم چې ستاسو دا پروګرام چې ډېر ځل خلک اوري چې موږ راوځو دي په دې مسله کې چې موږ به ووټ هغه چا ورکو
کم خلک دي هغه د تعلیم په ارزښت باندې پوهه کوي، اهمیت باندې چې تعلیم څومره اهمیت لري د دوی لپاره، دوی د بچو لپاره.
تعلیم چې دی دا زمونږ د سوشل کلاس، یعنی زمونږ چې کوم معاشي په کوم ارزښتونو کې چې موږ ژوند کوو، یعنی موږ وایي پلان کې سړی غریب دی او بچو تعلیم خو هغه مالدار شو. داسې چې په سوشل کلاس چې کوم ترانزیشن دی، تعلیم چې دی دا د هغې لپاره جیټي روډ دی. یو سړی وایي چې زما په یو دوه درې کسه کې خلک عزت وکړي، د هغې د ټولو نه اسانه لاره چې کوم دغه تعلیم دی. پخوا به چې هغه کس ته خلک کېناستل پاسېدېدل، د چا په ګټه وچرم او د چا به ډېر پټي وو. نن سبا چې هغه ته خلک پاسي، څوک چې ډېر لوی تعلیم یافته وي، څوک چې په ډېره چوته عهده باندې په ډېره چوته ماڼۍ کې ناستي، د هغو لوی عزت دی. دویمه چې زمونږ منځ ته چې دا وخت کمې مسلې رامخې ته دي، یعنی په هغې کې چې د لوډ شیډنګ مسله ده، که په هغې کې د ګاډو د زیاتوالي مسله ده، که په هغې کې د پلوشن مسله ده، که په هغې کې د ناجوړتیاګانو مسله ده. مثال چې زه تاسو ته دام ارز وکړم چې په پښتونخوا کې دا وخت ایډز، یعنی ایچ آی وي چې دی، هغه ډېر زیات په تېزۍ باندې روان دی. او خاص کر دا چې کمې لاندې د بیکورډ ډسټرکټ، یعنی سوات شو، بونیر شو، کوزدیر شو، یا پټګرام شو، په دې کې خو ډېر زیات پتی دی. یو په پوره پښتونخوا کې د ټولو نه زیات ایچ آی وي چې دی هغه په بنیر کې دی. نو بیا چې که فرض کړه دا مرضونه شو یا دا مسلې شوې، دا موږ د تعلیم سره ایسوسیت کړو، نو دا مرضونه یا دا کمې مسلې چې دي، دا زیات تر په هغه خلکو دي، کم خلک چې د تعلیم نه لرې دی، کم خلک چې تعلیم یافته وي هغه د خپل حق ته پوس کولی شي، کم خلک چې تعلیم یافته وي د هغو د ناستې د ولاړې د دې طریقه ښایي، کم خلک چې تعلیم یافته وي هغو ته خلک په معاشره کې، په حجره کې، په جومات کې کینی پاسی. بل جی یو سائنٹسٹ دی، دا نوم دی موز لیو، یو بیہیویرل سائنٹسٹ دی، دا هغه یو یو ماډل دی چې موسلیف خیرای کې اپنی هغه کی هغه دا خبره کوي چې د انسان بعضې سلونه چې همدې هغه ضرورتونه دي لکه روټۍ کپڑا مکان وغیرہ ده خو بیا دا وایي چې کله انسان دا سلونه حاصل کړي بیا دې دا غواړي چې په دې معاشره کې خلک زما عزت وکړي په معاشره کې خلک زما احترام وکړي د عزت او د احترام چې کومه لاره اخلي هغه تعلیم
بالکل سم
ټول پورې چې موږ تعلیم یافته نشو
ډیر زیات مننه ډاکټر جاوید اقبال صاحب تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکو او بیا هم تاسو نه بخنه غواړو دا ټلیفون کې ستونزه وا تاسو سره زمګه په ډمبو کې په سماتوګه خبرې ونه شولې خو بیا هم تاسو ډیر زیات مننه اذن کو دا موږ سره د الف اعلان په نامه د غیر دولتي سازمان یو مشر د خبر پښتونخوا ډاکټر جاوید اقبال صاحب دوی د خبرې وکړلې د همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي خپل کوربه سره مومته اجازه ورکړي د لپاره
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوې دي
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار
مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومن دا یو ساتخ خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
Thank you.
ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران
مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا.